السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو را 2014 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه دا ولی همې تدایمو د مشال ریډیو د مقام 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تفصیلې لرو، خو تر ټولو اول د دې ساتازه خبرونه له بشیر غوښنه اورو.
لومړی د خبرونو لنډیز. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان په اړه د روس او چینی چارواکو سره راتلونکي غونډې ته به افغانستان هم ور وغواړي. افغان چارواکي وایي روس او ایران باید د طالبان سره د اړیکو په ځای افغان حکومت سره تماسونه وساتي. امریکا وایي شام کې یاغانو ته له یو ځایه بل ځای ته وړل کېدونکي راکټ لانچرونه نه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه پرون د روس او چین سره مسکو کې شوې غونډې وروسته په خپل خبرپاڼه کې ویلي، راتلونکي دغه غونډه کې به افغانستان هم بلنه ورکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او پارلمان غړو په دغه غونډه نیوکې وکړې. ویل چې له افغانستان پرته داسې غونډې کول د دوی په داخلي چارو کې مداخله ده. د مسکو په پرنۍ ناسته کې افغانستان کې د داعش پښتون او فعالیتونو اندېښنې وښودل شوې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایند دولت وزیري نن مشال رېډیو ته وویل دغه ډله ځپلې او د مسکو غونډې اندېښنې بې ځایه دي. پاکستان د 340 میگاواټو بجلی پیدا کوونکي چشمه درې نیوکلیر پلانټ پرانست وکړه. نن وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په میاوالی کې د دې پلانټ د پرانستې په مخه وویل
لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہماری
په ملک کې لوڈ شیڈنگ ختمول زمنګ په ترجیحاتو کې لومړی دی او تیرو درې کالو راهسه حکومت په دې لړ کې ګټور ګامونه پورته کړی دي او په لوڈ شیڈنگ کې کمی راغله. موږ پر ازم یو 2013 پورې به لوڈ شیڈنگ ختمو.
د وزیر اعظم نواز شریف په خبره د دې پلان سره به د بجلی د نشوالي ستونزه تر ډیره حد ختم شي. د قبلی سمو د بیا بهاله ادارې د خبر ایجنسی له باړې څخه په بيزه شو کورنیو پرون د پېښور په خبر هاوس کې مالی مرستې وغوښلې. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال رېډیو ته وویل چې پر 200 کورنۍ وي شپږ کروڑه او اویا لک روپۍ د دې لپاره تقسیم کړي چې دوی په خپل ړنګ شوي کورونه ورغی. دا غب خبره د مرستو د لړۍ به جاری ساتي. د پاکستانی پوز د دریم بریګیډ مشر بریګیډیر ملک امیر محمد خان پرون کورمکی قومي مشران سره په خبرو کې وویل چې درنه وسله به له ټولو راټولوي. نوموړي پرون زیاته کړه چې دا وسله به په دریو مرحلو کې راغونډیږي. د بریګیډیر ملک امیر په وینا که څوک وسله په خپله خوښه حکومت ته ورنه کړي نو پر ضد به یې سخته کاروایي وشي. نوموړي همداراز اعلان وکړ چې هیڅوک اجازه نه لري چې غیر قانوني وسلې وګرځي. تر اوسه په دې اړه د کورمې د قومي مشرانو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي هغه رپورټونه له نږدې څخه څاري چې طالبانو سره د ایران او روس اړیکو په اړه ورکړل شوي دي. حنیف اتمر نن ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې یادو ملکونو سره دا مسله راپورته کړې ده او هغوی ته یې ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پر ځای باید د حکومتونو ترمنځ روابط موجود وي.
کد داعش په ضد جګړه ده، کد د طالب په ضد جګړه ده، کد نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاری باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو گروپو سره چې د صلح د پاره نه یې زموږ د نظر ناجایز دی او دوستی پکې نه معلومیږي. نو بنا د خبرو ورسره تعقیب وو.
یاد دی چې په د روسو کې ځینو روسی چارواکو منلې وه چې طالبانو سره یې تماسونه ساتلي دي، خو د هغوی په خبره همکاري ورسره نه لري. د کابل امنی قومندان وایي د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې د پارلمان یو غړي فکوري بیشتي په ګډون څلور کسان ټپیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې په قلعه ناظر سیمه کې هغه مهال وشوه چې د بیشتي پر موټر د یو پل لاندې ښودل شوی ماین وچاوده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. تېره اونۍ د پارلمان د بل غړي میرولي په کور په ځانمرګي بریدونو کې 8 تنه وژل شوي وو او 9 نور ټپیان شوي وو. امریکا وایي په شام کې یغانو ته له یو ځایه بل ځای ته وړونکي راکټ لانچر ورکولو څه پلان نه لري. روس شکایت کړی و چې که دغسې وشي نو کېدای شي وژونکي وسلې د جهادیانو لاسته ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرون وویل چې دغه وسلې شامي یغانو ته نه ورکول کېږي. دی. بل خبر تر مخه امریکا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه تورونه رد کړي دي او د خندا وړې بلیلې دي چې ویلي وو غربي ائتلافي ځواکونه په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په شمول د ترهګرو نورو ګروپونو ملاتړ کوي. اردوغان تیره میاشت پاکستان ته د سفر په مهال هم ورته اداوې کړې وې. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین مارک ټونر پرون دغه تورونه د خندا وړ او بې بنیاده وبلل. د ترکمنستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره نه هتنو ځان رسمن کاندید کړی دی. ټاکل شوی د 2018 کال د فروری په 12 په ترکمنستان کې د ولسمشر انتخابات ترسره شي. په دغه نه هتنو کاندیدانو یا امیدوارانو کې د مرو سیمې مرستیال والی جمعه نظر انایوف، د پارلمان غړی رمضان دیروف هم شامل دي. تر دې وړاندې د لویدیز لخوا د انتخاباتو څارونکو ډلو هیڅکله د دغه هیواد انتخابات شفاف، پاک او عادلانه نه دي بللي. او د شام د بشري حقوقو د څارنې ادارې پرون خبر ورکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو مهم مشر ښایي د شام په شمالي برخه کې د یو ستراتیژیک ډیم په سر د نښتې په مهال وژل شوی وي. د نوموړې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي قومندان ابو جندل الکویتی په جبر کلي کې هغه وخت وژل شو چې داعش غوښتل د امریکا ملاتړ لرونکو د شام ډیموکراټو ځواکونو څخه د جبر کلی بیرته ونیسي. دا کلی یوه ورځ وړاندې داعش له لاسه ورکړی و. د شام ځواکونو او د داعش ملاتړو په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړو قومندان وژل تایید کړی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان کې د موسم حال او د پیسو به وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.10 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو ریال په 28.00 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 2، بنو کې 2 او 3 او په کوټه کې -1 او -3 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګوختر ته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مل رابع اکرم خان نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري پرون په ماسکو کې د چین، پاکستان او روس درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان شخړې هواري لپاره دغه هیواد په دې لړۍ کې د شاملولو ترڅنګ هلته د داعش موجودیت په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي. په افغانستان وایي
افغانستان حکومت د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا خپل ظهور ولري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په میاوالی کې د جوهري توانایي منصوبې پرانستې پر مهال ویل د کال 2023 پورې به په ملک کې لوډ شیډنګ ختم کړي شي.
لوډ شیډنګ کا خاتمه هماري ترجیحات میں سر فہرست ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د نرخزیانو لپاره پالیسی جوړوي. د مدني ټولنې یو غړی وایي
اپریل پورې دا پالیسی راشي دا به نه صرف پاکستان بلکې د خیبر پختونخوا حکومت ته به دا یو ډېر لوی کریډیټ وي.
دا پاړه چینار به کور شوی له حکومت د خپل وړاندې کړل شو ودانو د جوړولو غوښتنه کوي.
موږ سره دا وعده چې تاسو به موږ خپل ځای کوو. نن حکومت ما ته د خبره کوي چې تراشه پاړه چینار ته زه پاړه چینار تراشه زه الته شپه چرته وکړم او خورم سه زه نن نه چرته کینو.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ویډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د روس په ماسکو ښار کې شوې د درې اړخیزې کاري ډلې په غونډه کې کوربه ملک روس، چین او پاکستان په افغانستان کې د امن عمل لپاره مرستې په جاري ساتلو اتفاق کړی. ویلي دي که د مشاورت په دې عمل کې افغانستان برخه اخیستل غواړي نو هرکلی به کوي. د غونډې وروسته په جاري شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو چې پکې داعش هم شامل دی مخ په زیاتېدونکو هلو ځلو په اړه د تشویش څرګندونه شوې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دغو هیوادونو د اندېښنې او څرګندونې ناسمې دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نهه پورس د روس په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان او د دې سیمې د امنیت په اړه د کوربه ملک روس، چین او پاکستان ترمنځ یو غونډه وشوه. د پاکستان خارجه دفتر لخوا په جاری شوی یوې ګډې اعلامیه کې ویلې شوې دي چې درې اړخیزي کاري ډلې په غونډه کې ګډون کوونکو ملکونو په افغانستان کې د امنیت لپاره مرستې په جاری ساتلو اتفاق وکړو. د اعلامیې تر مخه د درې وړو ملکونو غړو په افغانستان کې د امنیت په صورتحال خبرې وکړې او په خاصه توګه د وسلوالو ډلو چې پکې داعش هم شامل دی مخ په زیاتیدونکو هلو ځلو یې د تشویش څرګندونه وکړه. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت د دغه هیوادونو له یادو اندېښنو سره موافق نه دی. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د اندېښنې او څرګندونې ناسمې دي چې د داعش فعالیت په افغانستان کې مخ په پراخېدو دی.
هر څوک چې دا بانی کوي د داعش په نامه باندې یا په یو بل نامه باندې دعوی کوي دا کاملا غلطه ده. داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر وي.
د نوموړي په وینا چې داعش جنګیالي په هلمند، قندار، زابل او ننګرهار کې ځپل شوي دي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې د پخوا په نسبت اوس په افغانستان کې داعش کمزورې کړی شوی دی خو بیا هم د یاد حکومت لپاره خطره موجود ده.
مخکې نه اوس کمزوری شوی دی په افغانستان کې. مخکې زیات هغوی سره علاقه په قبضه کې وه، اوس دوی په شا شوي دي او د هغوی ډېر مشران دي په دغه ډرون حملو کې یا فوجي عملیاتو کې. دا خبره بالکل حقیقت دی که افغانستان حکومت منی او که نه منی، داعش هلته کې وجود لري. نو مسله خو افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت او د ولس نه بغیر دا نه حل کېږي. نو داسې غونډه چې کېږي نو بل آخر هغوی کې به د افغانستان حکومت ګډون لازمي وي. آینده کې ممکن
د ذکر دا چې د افغانستان حکومت او د مشرانو جرګې غړو د روس، چین او پاکستان ترمنځ شوې په دې غونډه نیوکې کړې وې او دا یې له دې کبله د ګټې په ځای زیان رسوونکي بللې وه چې افغان چارواکي پکې نه و بلل شوي. خو د پاکستان د بارانو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا امریکا غږ ریډیو ته ویلي وو دا غونډه د افغانستان په ګډون د ټولې سیمې د امن او قلارۍ لپاره وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په میاوالی کې د جوهری توانای منصوبې چشمه 3 نیوکلیر پاور پلانټ پرانیسته وکړه. دا د پاکستان اټومیک انرژي کمیشن او چاینا نېشنل نیوکلیر کارپوریشن مشترکه منصوبه ده چې له مخې به 340 میگا واټ بجلی پیدا کیږي. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم وویل چې د توانای منصوبو سره به په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې کمی راشي. له اسلام آباد رفت انجم تفصیل لري.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په میاوالی کې د جوهری توانایي منصوبې چشماتری نیوکلیر پاور پلانټ پرانیسته وکړه. دا د پاکستان اټومیک انرژي کمیشن او چاینا نېشنل نیوکلیر کارپوریشن مشترکه منصوبه ده. د کوم نه بچي 340 میگا واټ بجلی پیدا کیږي او دغه بجلی به په کامی گریډ کې شامل وي. د جوهری پاور پلانټ پرانیستې نه پس وزیر اعظم دستوري ته په خپل خطاب کې وویل چې چشماتری د بجلی جوړولو منصوبې سره به په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې کموالی راشي او دا منصوبه به راتلونکي کال 2019 کې ترسره کیږي. وزیر اعظم وویل چې د ملک نه لوډ شیډنګ ختمول د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي او کال 2023 پورې به ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ په مکمل توګه ختم کړی شي چې له وجې به بجلی ارزانه شي او بجلی بلونه به زیات نه راځي. د دوی په وینا چې ملک کې بجلی ضرورت پوره شي نو صنعتکارو او زمیندارانو ته به تر هم فائدې ترلاسه شي.
لوډ شیډنګ کا خاتمه ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے.
په ملک کې لوډ شیډنګ ختمول زمنګ په ترجیحاتو کې لومړی دی او تیرو درې کالو راهسه حکومت په دې لړ کې ګټور ګامونه پورته کړی دي او په لوډ شیډنګ کې کمی راغلی. موږ پورازمه یو چې د خپل لوز او منشور مطابق 2013 پورې به لوډ شیډنګ ختمو. په 2013 کې به نه یوازې د بجلی کمی پوره کړی شي بلکې عام اولس لپاره به بجلی ارزانه هم شي او چې په ملک کې بجلی زیاته شي نو کارخانه او صنعتونه به هم چلیږي، زمیندارانو ته به ګټه ترلاسه او همدا شان به په ملک کې د روزګار موقع پیدا شي نو پاکستان به د ترقی په لار روان شي.
بیروزګاری کا خاتمه ہوگا.
وزیر اعظم زیاده کړه چې چین سره د سی پیک منصوبې ته لاندې په یو شمېر منصوبو تیزی سره کار روان دی او دواړو ملکونو په بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې هم په مختلفو منصوبو کار روان کړی. څه سره به چې نه یوازې سیمه مخ په وړاندې ځي بلکې د ملک ټولې صوبې به یو بل سره نورې هم رانږدې شي. په دې موقع د چاینا نېشنل نیوکلیر کارپوریشن نائب صدر یو تھے کنو ویل چې دې منصوبې سره باندې
یوازه دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوط شي، بلکې دنیا ته به دا هم واضح شي چې څنګه دوه ملکونه جوهري توانایي د ښه کار لپاره استعمالوي. د دستوري په موقع وزیر اعظم نواز شریف چین سرمایه کارو ته بلنه ورکړه چې په پاکستان کې د جوهري توانایي په لړ کې سرمایه کاری وکړي. پاکستان حکومت به دوی سره په دې لړ کې هر قسمه کومک کوي. یاد دی وی چې چشمہ 3 نه علاوه چشمہ 4 منصوبه به هم د 2019 اپریل پورې پوره کولای شي. د پاکستان اټومک انرژي کمیشن مطابق 2023 کې کراچۍ جوهري توانی منصوبه تر سره کې 2800 میگا واټ بجلی په ملک کې پیدا کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته امر کړی چې په ملک کې د ناکسه پی او اوبو معاینه لپاره د ضلعو په سطح کمیشن جوړ کړل شي. د سپریم کورټ په وینا د مختلفو کمپنیو لخوا ولسته ناکسه پی او اوبه ورکول کیږي. بلخوا هم په دې لړ کې د متحده قومي موومنټ سینیټر وایي چې دا یو سنگینه معامله ده او دا کمپنیانې د خپلې ګټې لپاره د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د نهه پورس د ناکس پیو او اوبو د کیس اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټس ثاقب نثار وینا وه. دا یو سنجیده معامله ده. ناکس پی خرڅوونکي کمپنیانې دي د پیو په شکل کې ولس ته د زهرو ورکولو کوشش نه کوي. په سپریم کورټ کې د ناکس پیو او اوبو په اړه درخواست ورکوونکي بیرسټر ظفر الله خان وایي چې تقریبا په هر پیو او د اوبو 300 او 400 منرل واټر په نمونو کې نقصان ورکوونکي کیمیایي مادې استعمالیږي. دوه وجه د ملک د هرې غټې کمپنۍ د ډبو پی او وچ پی ناکس ماده لري، کوم چې د ناروغیو سبب جوړیږي. د په وینا چې ناکسه پی او د اوبو خرڅوونکو پر ضد د حکومت سخته کاروایی وکړي، لکه څنګه چې په چین کې ناکسه پی جوړولو په جرم کې دوه کسان د پانسی ورکړی شوی و.
په شمالي سیمو او په خاصه توګه پښتونخوا کې د پیو په نوم په پیو کې تاسو دا کیمیکل استعمالوي. دا یو کیمیکل وي، نو مطلب دا شو چې تاسو په چای کې زهر سکي. زبا خلکو ته دا خواست کوم چې تاسو خپل د دې مخنیوي وکړي، او که تاسو دا یو میاشت هم بند کړئ نو دا کمپنیانې به پخپله بند شي.
پاکستان کې د ناکسه پیو او اوبو په اړه رپورټ جوړوونکي او د متحده قومي موومنټ سینیټر میا عتیق شیخ وایي چې ملک هر غټه کمپنی د ناکسه پیو او اوبو کاروبار کوي، خو د فکر وړ خبره ده چې یو اداره یا وزارت هم د دې ذمہواری اخیستو ته تیار نه دي. د په وینا چې په بهر ملک د پیو لپاره وایټنر یا اسمین رنگ باندې پابندي لګېدلې ده، خو دلته داسې استعمالیږي او دا د کینسر وجه جوړېدای شي.
ګورنمنت اگر چاہے کسی بھی پروڈکٹ کو جو ہیلتھ ہیزرڈیس ہو،
حکومت کا اوغواڑی هغه مصنوعات چې د صحت لپاره مضر وي نو په هغه دی بندیز ولګوي، او چې کم غیر معیاري وچ پی د بهر نه راوړل کیږي باید چې هغه د صحت نړیواله ادارې د معیار مطابق کړی شي، او دغه نړیوال معیار دی ملک کې نافذ کړی شي. بل دا چې کم د ډبو پی دی چې د هغه معیار هم برقراره وساتل شي.
کله چې مشال ریډیو په دې مسلې د خوراک او د سړنې کامی وزارت او د پاکستان د ساينسي او سنتونو د تحقیقاتو ادارې سره رابطه هڅه وکړه، نو پکې کامیاب نه شو. خو په دې ورسو کې د پاکستان د ساينسي او سنتونو د تحقیقاتو ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د منرل واټر په نوم کمپنیانی ولسته پاکې او صفا اوبه نه ورکوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن او سبا د چین په بیجینګ ښار کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه د دواړو ملکونو د همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. د صوبایي حکومت ویاند وایي چې په غونډه کې د صوبې د دریس وړاندې کولو ترڅنګ به وزیر اعلی د چین د شخصي کمپنو سره د دریو غټو پرمختیايي منصوبو د لاسلیک کولو لپاره هم لیدو کاته کوي. له پیښوره زلان یوسف زید غوښ شه.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال رډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارې په اړه د دواړو ملکونو د شریکې همکارۍ د کمیټې په غونډه کې د ګډون لپاره د صوبایي حکومت پلاوی د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د ګل په ماسخوتن چین ته تللی دی. غونډه کې بعد د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان مشري کوي، او د ټولو صوبو وزیر اعلیګانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې چین پاکستان اقتصادي رهدارې کې د خیبر پختونخوا د حق تر لاسه کولو دا بهترینه موقع ده.
دلته که د یو ایس بی وزیر لوی چې زه دا نه منم چې دې څه غواړي او هغه به درته ملاوي. دې دلیل مضبوط کی، دې د ثبوت مضبوط کی، په دې کاریډور کې دا د ارب هاو روپو خبره ده. په دې کې
د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په غونډه کې د ګډون ترڅنګ به وزیر اعلی پرویز خټک د چین د ځینې شخصي کمپنیانو سره په صوبه کې د پرمختیايي پروژو په اړه هم خبرې اترې کوي.
معاہدہ ہے
چین د شخصی کمپنیاں سره د دریو معاہدو د لاسلیک کېدو امکان دی. یو معاہدہ د 1200 میگا واٹا بجلی پیدا کول دا دویما د پیخور نوخار 400 او مردان ترمین د تیز ریل گاڑی د چلولو منصوبه او دریمه پروژا لګلګیتا تر چترال پورې د سړک جوړولو دا
چترال کې دا سړک منصوبه ہے.
مشتاق غنی دا هم اویل چې دا درې واړه منصوبه بیا وروستو د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه هم جوړې دي شي او دا چې صوبایي حکومت په ثوابه کې د سی پیک د صنعتي خارګوټي جوړولو فیصله هم کړې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې په حکومتي سطح د نرخزیانو لپاره د ملک ړومبی پالیسي جوړولو لپاره نن په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې د نرخزیانو د صوبایي تنظیم غړو، وکیلانو، زده کوونکو، د مدني ټولنې غړو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی نه علاوه د صوبې د بشري حقونو ادارې مشر ګډون وکړو. په غونډه کې حکومت ته په دې اړه تجویزونه ورکړل شول. د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر وویل چې ډېر ژر به پښتونخوا صوبه د نرخزیانو لپاره د ملک ړومبی پالیسي جوړ کړي.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صوبای حکومت یوازنه صوبای حکومت دی چې د نرخزو لپاره خپل پالیسی جوړولو اعلان کړل دی. دا خبر دوی د پیښور یو مقامی هوټل کې په دیړه د یوې غونډې پر مهال وکړې.
یہ پہلی حکومت ہے کسی صوبے نے اس بارے میں ابھی تک نہیں سوچا. ہم پہلے ٹرانسجینڈر کے لیے ایک پالیسی
دا ولمبے حکومت تے یوی صوبے ہم لا پدیڑا سپیکر نہ دے کڑے. مونگ د نرخزو لپاره کمیٹی جوڑا کلا او ہغه کمیٹی پخپل لومبنی غونډه کې دا پریکړه وکړه چې د نرخزو لپاره به یو پالیسی جوړاو ځکه چې دوی ته د امنیت، د روزګار، دوسیدو او دا رنگ نور ستونزې دي او دا د حکومتونو او زموږ فرض دی چې دوی ته با عزت روزګارونه او امنیت ورکړو، سبقونه پرې ووایو او هم په دې پالیسۍ باندې کار روان دی او ډېر ژر به دغه پالیسی هم جوړه شي او حکومت به د دوی پوره پوره مالی مرستې هم کوي.
مالی معاونت کرےږي.
د دغه غونډې تابعه کوونکي د مدني ټولنې غړي او د نرخزو د حقونو لپاره کارکوونکي سماجي کارکون قمر نسیم وایي چې د پاکستان نه علاوه په ټوله ایشیا کې د نرخزو په اړه چا هیڅ قسمه پالیسی تر اوسه نه ده جوړه کړې.
نه صرف پاکستان بلکې په غونډ ساوت ایشیا کې داسې شعبه موجوده نشته چې هغه سره په دې حواله سره یو کمپریهنسیو پروټیکشن پالیسی وي. نو دا اعلان کول او کدا پالیسی د حکومتي دعوو مطابق اپریل پورې دا پالیسی راشي دا به د نه صرف پاکستان بلکې د خیبر پختونخوا حکومت ته به دا یو ډېر لوی کریډیټ وي.
په دې موقع د دینی مشرانو نمائندګي کوونکي مفتي شوکت الله خټک مشال لیډو ته وویل چې اسلام مذهب کې هم د نور وګړو په شان د نرخزیانو پوره پوره حقونه او تحفظ باوري کړي.
د نرخزو باره کې اسلام په اسلامي کتابونو کې تعلیمات موجود دي. بقاعده د نرخزي خامخا دا بو یا د نارینه طرف ته او یا د زنانه طرف ته به د دې مایلان وي چې الله پاک چاته کوم خلقت ورکړي دی. نو پغې خلقت باندې اعتراض کول یا پغې کړه دو بدل کول دا اسلام دې خبرې ډېره سخته مخنیوي کوي.
د نرخزو نمائندګي کوونکي چاکلیټ وایي چې تر څو دغه پالیسی نوی جوړه شوی او عملی شوی نه وي نو دوی نشي مطمئن کېدي.
نو مسئلے ہم دک دل کا قوانین لکا پہلے جوڑ نہ دے او چ جوڑ شی نو لکا عمل نہ کی گی. نو فی الحال فلائستم نشتے بس ہم دک حال دے نو حکومت ہم دا حال دے او درم جنس نو ہم دا حال دے پکارے چ لکا سنگ د قائد اعظم او ددول کا سبجیکٹ کے لکا ذکر راغل دے ان جدی سے زمون ہم راغل وی نو نن بل کا مونگا لکا دمر مونگا بم او دا حل کم لکا واڑ بم پویو
د پملا چ دروان کل جون میاش کے خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیروز خٹک دند خزانو تحفظ لپاره یو کمیټي جوړ کړ او دغه کمیټه خپل لومبي غونډه کې په 14 دسمبر د نرخزیانو لپاره د پالیسۍ جوړولو اعلان هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پاړه چنار کورم ایجنسی نه یو شمیر ویکوره شو خلکو له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې خپل وطن ته بیرته لیږلو نه وړاندې په کورم ایجنسی کې د دوی رنګ شوي کورونه او دوکانونه ورته بیا آباد کړي. دوی له حکومت د خپل شاړو ځمکو د آبادولو غوښتنه وکړه. په پېښور پرېس کلب کې د پاړه چنار ویکوره شو د خبري غونډې حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا پاړه چنار کورم ایجنسی نه یو شمیر بې کوره شوي خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې تر څو پورې حکومت د دوی په سیمو کې په مکمل توګه امن نه وي یقیني کړي او د دوی ړنګ شوي کورونه او دوکانونه بیا نه وي ودان کړي د دوی خپل وطن ته تلل هیڅ معنا نه لري. دا شورو پورس پېښور پرېس کلب کې د کورم یوت ارګنایزیشن او د متاثرین پاړه چنار د سیوري لاندې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال دا پاړه چنار نه بې کوره شوي خلکو استازو اویل چې حکومت دوی ته د واپسې د پاره 15,000 روپے اعلان کړی دی، خو بیا د دوی نقصانونه په لکونو روپو کې دي او په کار ده چې حکومت د دوی ړنګ شوي کورونه او شاړ ځمکې بیا آباد کړي.
حبیب جان دے او دے پڑ چنور اسی دن کیو ایمونگا کم کورونا و روزگار و دکنونا و تجارت و وغا ټول ختم شوه دے، کورونا رنگ شوی تقریبا 12-15 کورونا بروغ وی اونورا ټول وران شوی دی، دکنونا نشتا، روزگار نشتا، آلتا ایمونگا یو کس نشتا.
دا غشان یو بل مشر اول چی دوی دا خپل کورونا نه کال وران دے بے کور شوی دی او بیا دا مری موعدی لان دے دا برا کرم خلکو تا لار اخلاس شوی، خود دا غزه بے کور شوی خلکو سره شوی جمنه لا تر اوسا ندی پورا شوی.
مون سره داوا داوا چی تاسو بمون پا خپل زائب کوو، تاسو بمون مکمل تحفظ بمون کوو پوښ وی خغه یو ودا مون سره فورا نشول، تاسو د بندوم رمون رقم درکو نه رقم نشتا نه د غشتا ایمو ټول اهل سنت دي سومره کورونه دي د قانون نه دي دا وران دي. نن حکومت ماته د خبره کوي چې تراشه پلاچ نارته ز پلاچ نارته لاشه ز الته شپه چرته وکم او خرم سه ز زنه نه چرته کینو ایما خو زای نشتا.
په کال 2008 اتم کې په کورمه ایجنسی کې د فرقوارانه شخړو په وجه په زرګونو خلک بے کوره شوي چې تر اوسه پورې زیات تر په هنګو، کواټ، پېښور او د پښتونخوا نورو سیمو کې د کډوالې ژوند تیروي. دا کډوالې د ژوند په حقله د پاړه چنار یو اوسیدونکي وویل.
محمد سلیمان، پاړه چنار. ایز ای ڈی پیز خو کورونو مسله ده او راشن مسله ده، دا کم پوائنٹ کې چې راشن مرکې دا انتهایی ناقصه ده او ډېر لو گریڈ کې ورکې کم ده، نه چې خپل علاقې ته لاړ شي خنه دي دا به کله پوره در بدر ګرځي.
دا پاړه چنار کورم ایجنسی بے کور شوی خلکو دا دغه شکایتونو جواب د پاړه د قبالی سیمو د پاړه په قدرتي آفتونو کې د نظم اداره اف ڈی می چارواکو سره مو بیا بیا تماس ونیو خو بریالي نشو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په بلوچستان کې د پښتنو بیلابیلو قبیلو ویلي دي چې د پاکستان د شناختی کارډ جوړونکو ادارې نادره په صوبه کې د 2,00,000 نه زیات شناختی کارډونه بند کړي دي، خو نادره دا شمیره لږه ښودلې ده. د شناختی کارډونو د بندولو سلسله د نېشنل اکشن پلان د اعلان وروسته شروع شوې. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د خلجی قومي اتحاد او مسلم لیگ کاپ ګوند تر اهتمام لاندې تېر ورځ په کوټه کې د پاکستان د قومي شناخت کارډ جوړونکو ادارې نادرا د دفتر و مخې ته وایي احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې په ګڼ شمېر کې کسانو ګډون درلود. دوی د خپل غوښتنو په حق کې نه هوازي شوارونه ورکول، بلکې په لاسونو کې پلی کارډونه هم نیولې وو. د خلجی قومي اتحاد مشران او مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د 2,00,000 څخه د زیاتو کسانو شناخت کارډونه بند دي، چې له امله خلک د بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. نو راځئ چې غوږ سو ویو اغیزمن کس ته.
نوم آزاد خان دی، زوی نوم اصغر ده، ورور نوم شادولا ده، د دې لور ما خپل زوی ته غوښتې ده. د هغه خاندان د ما خاندان ټول سره یو دي. دا مې ښکاره کړي درې میاشتې د کې راکوي سړی کړم اوس فارس ناستې تنخواه یو خوري دغه دې بلا پی خوري ظلم کوي روپۍ که دې ورکړلې بیا ته پاکستانی که نه وي چې دین اوس د افغانۍ ټولم ولې خو روپۍ نه ورکوم.
د آزاد خان په ډول ډېری کسانو ادا کړې ده چې دوی دلته هر ورځ راځي خو څوک د دوی خبره نه اوري. په دې ترڅ کې مې چې کله په کوټه کې د پاکستان د شناخت کارډ د جوړونکو ادارې نادرا د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغه د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. البته یو لوړ رتبه مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشالې ډوته وویل چې د بند شناخت کارډو شمېره ډېره لږ ده او نږدې 1,500 شناخت کارډونه د سپینېدو لپاره و اسلام آباد ته لېږدولي دي. د یادونې وړ ده چې نادرا د نېشنل اکشن پلان د اعلان وروسته په پاکستان کې د ماجورو په نوم د مشکوک کسانو د شناخت کارډو د بندولو لړۍ پیل کړې وه، او په دې کې زیاتره بند شناخت کارډونه د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اوسېدونکو پښتنو دي. ایوب ترین، مشالې ډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماښام 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له بشیر ګواښنه ورو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د روس او چین سره مسکو کې شوې پرونی غونډې وروسته په خپله خبر پاڼه کې ویلي راتلونکي دغسې غونډه کې به افغانستان ته هم بلنه ورکوي. دا تر هغې وروسته ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د پارلمان غړو په دغه غونډه نیوکې وکړې او وویل چې له دوی پرته داسې غونډې کول د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ده. پاکستان د 340 میگاواټو بجلی پیدا کوونکی چشمه درې نیوکلیر پلانټ پرانستو کړ. نن وزیر اعظم نور شریف د پنجاب په میاوالی کې د دې پلانټ د پرانستې په موقع ویل د سر باد بجلی د نشوالي ستونزه تر ډیره حده ختم شي. د قبایلي سیمو د بیا بحالۍ ادارې د خبر ایجنسۍ له باړې څخه په بې ځای شو کورنیو پرون د پېښور په خیبر هاوس کې مالی مرستې تقسیم کړې. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال ریډیو ته وویل پر 200 کورنیو 8 کروڑ او 80 لک روپے د دې لپاره تقسیم کړي چې دوی په خپل اړنګ شوی کورنه جوړ کړي. د پاکستانی فوج د دریم بریګیډ مشر بریګیډیر ملک امیر محمد خان پرون کومه کې قومي مشرانو سره په خبرو کې ویل چې درنه وسله به له ټولو راټولوي. داغه په خبره کې څوک په خپل خوخه حکومت ته وسلې نه ورکوي نو پر ضد به سخته کاروي وشي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي هغه رپورټونه له نږدې څاري چې طالبان سره د ایران او روس اړیکو په اړه ورکړل شوي دي. حنیف اتمر نن ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه ملکونو سره دا مسله راپورته کړې او ورته ویلي دي چې وسلوالو ډلو سره د اړیکو پر ځای باید د افغان حکومت سره تماسونه ونیول شي. او امریکا وایي په شام کې یغان تالی وزای بل زیاته وړونکي راکټ لانچرو ورکولو څه پلان نه لري. روس شکایت کړو چې که دغه څه وشي نو کېدای شي وژونکي وسلې د جهادیانو لاس ته ورشي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې کړې ده.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به په هر قیمت پر وخت مکملوي ځکه چې اقتصادي ترقی او استحکام لپاره د راهداري منصوبه ډیر اهمیت لري. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې سی پیک منصوبه د نړۍ د توجه مرکز جوړه شوې ده. ملکی او غیر ملکی ماهرین هم دا د ملکی اقتصادي تبدیلۍ لپاره یو مهمه منصوبه ګرځوي. ورسپانه لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې وادر په شمول ټول بلوچستان کې د ترقی عمل تیز کړی شي او د تعلیم او صحت په شمول ټولې منصوبې د پر وخت مکمل کړی شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د فوز مشر په وینا کې سی پیک منصوبې ته په ترجیحاتو کې اهمیت ورکول هر لحاظ سره د اطمینان وړ خبره ده ځکه چې دا وخت ملکی معیشت ښه کولو لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی او سی پیک منصوبه د لړ کې مهم رول لوبولی شي. ورسپانه لیکي چې د 46 اربع ډالرو مالیت دا تاریخی پروژه با په دې ټوله سیمه کې صنعتي او تجارتی هلو زلو سره سره د آبادۍ د ایوی لوی برخې په مالی حیثیت کې به هم بهتری راولي. نو په کار ده چې مرکز او صوبې خپل کارونه په ښه ډول وکړي چې دې پروژې نه زیات خلکو ته ګټه ورسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مرکزی حکومت له دا هم په کار دي چې دې پروژې نه متعلق د خیبر پختونخوا او نورو صوبو کمې اندېښنې او خدشات دي نو هغه دې لرې کړي. نوی بات ورسپانه په خپلې ادارې کې چې په 14 دسمبر 2014 کې په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په حمله کې د 150 نه زیات زده کوونکي استادان او د سکول د عملی نور کسان وژل شوي وو. د پېښو وروسته د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د ملک نه تر هغري خاتمه لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړو. ورسپانه لیکي چې د فوزي اپریشنونو لوجې په ملک کې په تر هغري کې تر ډیره حده کمواله راغله دي. خو داخله وزارت د قامي اکشن پلان په حق لا جاری کړی خپل یو راپور کې ویلي دي چې یاد پلان په ګټورې طریقې سره د وسلوالو او د دوی د تنظیمونو مالی مرستې ودرولو کې ناکامه پاتې شوی دی. ورسپانه لیکي چې د داخله وزارت دی راپور وروستو حکومت لا په قامي اکشن پلان عمل درآمد نه کول وجوهاتو نه قام خبرول پکار دي او ورله دا هم پکار ده چې وکړن لار جوړ کړي چې په یاد پلان په عمل درآمد کې په کمزای کې کمی پاتې شوی دی هغه لری کړي چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه ممکنه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د ګارډین ورسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان لخوا اسرائیل ته د اټمي حملې دړکې ورکولو معاملې ته کتنه شوې او وایي چې په موجوده وخت کې د دروغو جوړ شوی یو رپورت خپرول څومره لویه او سنجیده مسله راپورته کولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې د نوروې د یو سفارتکار لخوا په تیر وخت کې د افغانستان د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د رابطو په هکله لیکنه خپره کړې ده. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼې ګارډین خپل د لیکنه کې هغه معاملې ته کتنه کړې چې پکې په دې ورستیو کې پاکستان اسرائیل ته د اټومي برید دړه ورکړه. دغه مسله د دروغو د یو خبر خپرولو له وجې راپورته شوه. په مبینه توګه د دروغو په دغه انټرنیټي خبر کې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر لخوا ویل شوی وو چې که پاکستان شام ته ځمکني ځواکونه واستوي نو اسرائیل به پاکستان په اټومي برید تباه کړي. د دې په رد عمل کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خپل یو ټویټر پیغام کې وویل اسرائیل دا خبره هیروي چې پاکستان هم اټومي هیواد دی. د دې په جواب کې بیا اسرائیل دغه خبر دروغ وګرځاوه او ویل چې د دې هیواد موجوده او پخوانی یو چارواکي هم دا ډول خبره نه ده کړې. ورځپاڼه لیکي په نړۍ کې لا لوړاندې د انټرنیټي خبرونو د حقیقت په اړه اندېښنې شتون لري او دا راز د انټرنیټي معلوماتو د غلا کېدلو ویره هم زیاته شوې ده. په جرمني او فرانس کې سیاسي مشران اندېښمن دي چې په دغو هیوادونو کې په راتلونکو انتخاباتو کې د انټرنیټ په ذریعه درغلي ونشي. بلخوانی ویاکټان ورځپاڼه لیکي چې د ناروې یو سفارتکار الف رامسلین په پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی او د مذهبي او کلتوري ژوند جواک نه خبر دی. نوموړي په افغان طالبانو کې هم رابطې پیدا کړې وې او په 2008 کال کې یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې شروع کړې چې پکې مثبت پرمختګ هم شوی وو. دی وایي چې دا هلې ځلې یې د امریکایانو او پاکستاني چارواکو نه په پټه کولې. ورځپاڼه د رامسلین د خولې لیکي چې په اولو کې ورسره د اسلام آباد په میریټ هوټل کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر استازي لیده کاته وکړل او بیا وروسته یې د کراچۍ په خواو شا کې د ملا عمر سره په خپله هم ملاقات وشو. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې یې څو واره د ملا عمر سره ټلیفوني خبرې شوې وې او دی په پوره باور سره ویلی شي چې دغه تن ملا عمر وو او د امن مذاکراتو د خواهش اظهار یې کړی وو، خو وروسته له یو شمېر وجوهاتو په بنا دغه عمل بریالی نه شو.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تان دی هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روس چارواکي وایي د پلټنو ډلو په تور سمندرګي کې د هغې الوتکې تور باکس موندلې دی چې د دسمبر په 15مه نیټه د حادثې ښکار شوه. په دغه الوتکه کې ناس ټول 29 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي تور باکس یې د هوایي ځواک څېړنیز مرکز ته لیږلې دی. د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته زموږ همکاره انیس اجمل وایي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د روس چارواکو ویلي پلټونکو دا غلوته کې تور باکس موندلې چې د روسیې له سیلګری ځای سوچینا د شام لاساکیا په لور روانه وه. د پرواز لږ شېبه وروسته په تور سمندرګي کې اوغرسېدا. د روسیې چارواکي زیاتوي دا ویل به له وخته مخکې وي چې د الوتکې راغورځېدو لامل څه وو. د انټرفاکس د خبر له مخې پرون د دفاع وزارت چارواکو ویل چې تور باکس په ښه حالت کې ښکاري او په مسکو کې د هوایي ځواک څېړنو مرکز ته لیږدول شوی دی. د روس دا پوځي الوتکه د دسمبر په 15مه نیټه د حادثې ښکار شوه او پکې ناست ټول 29 کسان مړه شول. په دې الوتکه کې د پوځ د موسیقي څانګې له 6 څخه زیات کسان، د روس نه خبریالان، د ولسمشر ولادمیر پوتین، د بشري حقوقو شورا سلاکار او دغه نور کسان هم سپاره وو. چارواکو پرون ویل چې دوی ته د 200 کسانو جسدونه ترلاسه شوي دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوېګو پرون په دفاع وزارت کې یوې غونډې ته وویل چې د مړو موندلو د پیښې د وجوهاتو معلومولو لپاره پوره هڅې کوي. د روسیې وفاقي امنیتي ادارې یا FSB ویلي تر اوسه داسې کومې نښې نه دي موندل شوي چې ګنې د الوتکې راغورځېدو سبب د تراګرۍ کوم عمل وو. د روسیې میډیا تر مخه FSB ادارې ویلي دا یو حادثه چې د پایلټ غلطي، تکنیکی ستونزه، پینشن کې مسأله او یا پلوتکه کې د خراب معیار تیل هم کېدای شي.
د پلټنو کمیټې یوې بیان دی پرون تاس خبری ایجنسی ته ویلي د دې پیښې یو عیني شاهد هم مخې ته راغلی چې د روسیې چارواکو لخوا ترې پوښتنې روانې دي. یوې انټرنیټي خبری ادارې لایف ډاټ آر یو په تور باکس کې د موجودو آواز په اړه ویلي چې یو پایلټ د الوتکې د ستونزو په اړه چغې وباسي او وایي کمانډر موږ پرې وسو. البته د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه د لایف ډاټ آر یو دا رپورټ نشي تاییدولې. لایف ډاټ آر یو اداره د روس امنیتي ادارو سره د خو اړیکو لپاره مشهور ده. داوا انیس اجمل، آیا امریکا به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د باراک اوباما لار تعقیب کړي که به د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ؟ ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپینونو پر مهال په نیټو تړون انتقاد کړی او په وروستو کې د ملګرو ملتونو سازمان له هغه کلب سره تشبیه کړی چې خلک د وخت تیرولو او بنډار لپاره پکې راټولېږي. خو باراک اوباما ویلي د شدید زیان د مخنیوي او ګډې بریا لپاره باید مسؤلیتونه وویشل شي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ په حواله تفصیل له صالح محمد صالح واورې.
په تیرو اتو کلونو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بهرنۍ پالیسي پر دې نظریه ولاړه وه که په نړۍ کې امریکا ته ضروري وه نو په لږو مواردو کې باید په یوازې سر اقدام وکړي. باراک اوباما ویلي وه دغه څو اړخیز سیاست د نظم سبب کیږي او مسؤلیتونه یې له نورو ادارو او هیوادونو سره شریک کړي وه. خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوباما او تر هغه مخکې د ځینو نورو رهبرانو پر ځینو نړیوالو شراکتونو انتقاد کړی دی. دې مسالې دا نظریه غښتلې کړې چې د جمهوریت غوښتونکو هغه اجنډا چې تر هر څه مخکې امریکا ورته لومړیتوب لري شایي دا معنا ورکړي چې امریکا غواړي په یوازې سر اقدام وکړي او تر ډیره پر نورو سازمانونو او هیوادونو تکیه کم کړي. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ او په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځ کې د اسرایلو د آبادیو جوړونه وغندله، ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل: ملګری ملتونه چې صلاحیت لرونکي اداره ده اوس د هغو کسانو په کلب بدله سوې چې سره راټول سي، خبرې وکړي او ښه وخت پکښې تیر کړي. هم اسرائیل او هم ټرمپ له امریکا غوښتنه کړې وه چې د هغه پریکړه لیک د رد لپاره خپل د ویټو له صلاحیت څخه استفاده وکړي. خو د دې پر ځای د باراک اوباما ادارې هغه پریکړه لیک ته ممتنې یا سپینه رای ورکړه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله د ټرمپ ځینو دریځونو د جمهوریت غوښتونکو انتقادونه هم پارولی دي، په ځانګړې توګه چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کمپاینونو کې پر ناټو تړون انتقاد وکړ. د ویل چې امریکا ته په کار نه ده د خپلو هغو شریکانو دفاع وکړي چې د امریکا او اروپا په دې پوځي تړون کې په مالي لحاظ خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. ډونالډ ټرمپ درې اونۍ وروسته رسمن خپل کار پیل کړي او دا معلومه نه ده چې دوی به څومره هغه ژمنې چې د کمپاینونو پر مهال یې کړي دي عملي کړي. د که څه هم پر ملګرو ملتونو او ناټو تړون انتقاد کړی و، دا ژمنه یې هم کړې ده چې د داعش ډلې پر ضد به له خپلو شریکانو سره پوځي عملیات په شدیده توګه تعقیب کړي. دغه عملیات د ګډو ځواکونو او ائتلاف لخوا پر مخ روان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 میلادي کال کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په باب په وینا کې هغه کسان تنبیه کړل چې پر دې انتقاد کړی و چې ولې هڅه کوي له نورو هیوادونو سره مسؤلیتونه شریک کړي. په دغو انتقاد کوونکو کې هغه کسان هم شامل و چې د ملګرو ملتونو غونډې ادارو له لارې کار کولو ته یې د کمزوري د نشې په سترګه کتلې دي. اوباما وویل: موږ ځکه باید له نورو سره ګډ کار وکړي چې په خاصو شرایطو کې ګډ اقدام ډیر احتمال لري چې بریالی او پایدار وي او ممکن په لږو مواردو کې د غټو تیروتنو سبب سي.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي امریکا په پاکستان ته داسې آلی ورکوي چې دغه به د شپې په تیاره کې خپل اهداف په نښه کولی شي. دا به د پاکستان پوځي صلاحیت نور هم پیاوړی کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د امریکا دفاع وزارت وایي دغه آلی به په هلیکاپټرو کې استعمالیږي چې له امله به د پاکستان پوځ د دې جوګه شي په سمندر او نورو ځایونو کې د شپې خپل اهداف سم په نښه کړي. د دغه آلو بیا سناسه 150 میلیونه امریکایي ډالره ده. د سرکاري راډیو تر مخه د دغو آلاتو سره به د پاکستان پوځي صلاحیت نور هم زیات شي. دغه آلات په شپه کې د خپلو اهدافو په نښه کولو کې مهارت لري او دا امکان زیاتوي چې خپل هدف کرا په نښه کړي. ورځپاڼه د دغو آلاتو په اړه لیکي: په دغو کې داسې لیزر ټیکنالوژي ده چې د شپې او ورځې او یا بیا په خراب موسم کې سم کار کوي او پوځیانو ته دا سهولت ورکوي چې په عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پوره ډول یې په نښه کړي. د دغو جدیدو آلاتو سره به د پاکستان د پوځ صلاحیت نور هم پیاوړی شي. د روان کال په پیل کې د امریکا دفاع وزارت دا ویلی وو د کانګرس ځینې غړي د پاکستان سره د پوځي مرستو مخالفت کوي. د امریکایي کانګرس ځینې غړي وایي پاکستان د ترهګریز جګړه کې له زړه نه کار نه کوي نو باید پوځي مرستې ونه شي. په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي الیزابت ټراډو دا ویلی وو د کانګرس ځینې مهم غړي د پاکستان سره د پوځي مرستو سخت مخالفت کوي او زیاتوي باید پاکستان د ترهګرۍ خلاف سخته پالیسي ولري او داسې ټولې پوځي مرستې مشروط وي.
دا مشال ریډیو دا.
د جرمني پولیسو سخت کال لږ تر لږه 6000 غیر قانوني مهاجر د هغه هیواد له سرحدي سیمو، هوایي ډګرونو او بندري سیمو ایستلي دي. د جرمني خبري ایجنس سی ڈی پی ای په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات به فرشته جلال سي وړاندې کړي.
د جرمني پولیسو په 2014 میلادي کال کې د زرګونو افغانانو د ورتګ مخنیوي کړی دی. د جرمني خبري ایجنس ویلي چې پولیسو په ځانګړي ډول له اتریش سره د هغه هیواد پر ګډه پوله د تلاشۍ او کنټرول له زیاتولو سره د افغانستان زیات غیر قانوني کډوال له ورتګ منع کړي دي. د جرمني پولیس وایي چې د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې تر نومبره پورې لږ تر لږه 6000 غیر قانوني مهاجر د دې هیواد له بندرونو، سرحدي سیمو او هوایي ډګرونو ایستلي دي. پولیسو په ډسمبر کې له جرمني د ایستل شوو غیر قانوني مهاجرینو ارقام نه دي خپاره کړي. هغه شمیرې چې د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې تر نومبره پرې شوې له جرمني د ایستل شوو مهاجرینو په شمیر کې د تیر کال په پرتله 30% کې زیاتوالی څرګندوي. د جرمني د فدرالي پولیسو په وینا په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 8910 تنه غیر قانوني مهاجرین ایستل شوي وو. خو د جرمني ورځپاڼه ویلي چې د غیر قانوني مهاجرینو د منع کولو لپاره د پولیسو هڅې د کمزوري کېدو په حال کې دي، ځکه پولیس اوسمهال یوازې له اتریش سره د دې هیواد پر پوله مسافر تلاشي کوي. د جرمني پولیسو د نورو په پرتله له افغانستانه د ورتلونکو غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ زیات مخنیوی کړی او د روان کال له پیل راهیسې 3615 افغانان منع کړي دي. پولیسو له سوریه د څه باندې 2000 کسانو، له عراق د 1200 او د نایجیریا د 1200 کسانو د ورتګ مخنیوی کړی دی. جرمني په اروپایي اتحادیه کې د شنګن د موافقې غړی هیواد دی او د اتحادیه له نورو غړو سره د پولو د نه کنټرول تړون لري. په نومبر کې پریکړه وکړه چې د فبروري تر میاشتې به له اتریش سره خپلې ګډې پولې کلکې څاري او پر دې پوله به د مسافرو اسناد کنټرولوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر د دې پریکړې د اعلان پر مهال وویل چې دوی به تر هغه وخته له اتریش سره پر خپله ګډه پوله دا څارنه پر ځای وساتي چې اروپایي اتحادیه د خپلو بهرنیو پولو د ښه څار او کنټرول جوګه شي.
دا به فرشته جلال زی. د افغانستان دفاع وزارت وایي که افغان پایلټ نیلوفر رحمانی خپل هیواد ته راوګرځي، لا هم چمتو ده چې ټول امتیازات ورته بیرته ورکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری مشال ریډیو ته ویل رحمانی ته افغانستان ډیر درناوی لري او پکار ده چې واپس خپل هیواد ته راستنه شي. خو په امریکا کې د افغان پایلټ نیلوفر رحمانی وکیل مشال ریډیو ته ویل چې رحمانی ته په افغانستان کې ګواښ شوی او امریکا باید ورته پناه ورکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نیلوفر رحمانی د افغانستان قهرمانه پیلوټه ده او په کار ده چې بیرته خپل هیواد ته راستنه شي. دفاع وزارت په داسې حال کې پیلوټ رحمانی د ټولو لپاره ویاړ بولي چې دی په امریکا کې له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسنی حکومت د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي راډیو ته وویل که پیلوټ رحمانی بیرته راشي ټول امتیازات یې خوندي دي، خو که دا کار ونه کړي ټولې لاسته راوړنې هیڅ کیږي. ښاغلي وزیری وویل پیلوټ رحمانی ته هیڅ کوم ګواښ متوجه نه وو او د خبره د امنیتي ستونزو او ګواښونو په اړه د هغې ټولې ادعاوې ناسمې دي.
هر څه په افغانستان کې خوندي وو او که چېرې دا بیرته افغانستان ته راځي هغه خوندي دي. دا د افغانستان یوه قهرمانه پیلوټه وه، موږ ورباندې ویاړ کوو. ښه به دا وي چې دا پخپله بیرته خپل هیواد ته راشي او هغه نوم او څه چې د افتخارات ګټلي دي هغه وساتي.
نیلوفر رحمانی هغه افغان پیلوټ ده چې د هیواد هوایی پوځ ته خدمت وکړ، خو وایي امنیتي ګواښونو اړ کړ څو په امریکا کې پناه وغواړي. هغې اوس په امریکا کې تر یوې 15 میاشتنۍ روزنیزې دورې وروسته د پناه غوښتنه کړې او وایي چې په افغانستان کې د دې او کورنۍ ژوند یې په خطر کې ده. کیمبرلی موتلی چې د پیلوټ رحمانی مدافع وکیله ده ازادي راډیو ته وویل هیله منه ده منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او حکومت هغې ته د پناه په ورکولو جدي غور وکړي.
هیله لرم چې ډونالد ټرمپ هغه څه ونه کړي چې په خوله یې وایي. خو دا ویل غواړم چې زما د دندې د 13 کلونو پر مهال ما د وکیل په توګه هیڅوک نه دی لیدلی چې د بنا غوښتلو لپاره دې له دومره قوي ادعا سره راغلی وي لکه میرمن رحماني.
اغلی موتلی وویل نیلوفر رحماني ته هماغې وسلوالې ډلې د مرګ ګواښونه کړي چې د سولې د نوبل جایزې ګټونکې پاکستانۍ ملاله یوسفزۍ باندې مرګونی حمله وکړه. د نیلوفر تر څنګ یوازې یو بل افغان میرمن سفیان فیروزی د افغان هوایي پوځ لپاره پیلوټي کوي او لا ډیر وخت پاتې څو 15 نور نجونې چې تازه پیلوټي زده کوي د دوی دوو ځای ته ورسیږي. د رپورټونو له مخې په نیلوفر رحماني په لکونو ډالر مصرف شوي څو د دې جوګه شي چې په افغان پوځ کې پیلوټه شي او تر زرو ساعتونو زیات پروازونه ولري. نیلوفر رحماني تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړور ښځو جایزه ترلاسه کړه. لا معلومه نه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر او اوسنۍ اداره د نیلوفر رحماني د پناه غوښتنې لیک څنګه ځوابوي، خو په پلرني هیواد افغانستان کې د دې کار په خاطر وارد مخه د خلکو له توندو انتقادونو سره مخ شوې ده.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو. د فاټا سیکریټریټ د ترکیه ادارې فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروګرام لخوا په یکهون جې نومي باندو کې باراني بند جوړول کیږي. د یادې ادارې په وینا چې دغه بند تعمیراتي کار به په راتلونکي کال کې شروع شي او یو کال کې به پوره شي. په دغه بند د یکهون د خوښاسي مولس خوشحالي څرګند کړي وای چې وړاندې هغه ته د اوبو د کمی ډېر مشکلاتو. شانواز سرګزی معلومات لري.
د فاټا سیکریټریټ لخوا په جینومي سیمه یکون کې باراني بند منظور شوه چې مقصد للمزمکه د کرواندي جوګه کول دي او لاندې سیمه د سیلاونو د افت نه بچ ساتل دي. د یاد سیکریټریټ د فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروجیکټ لخوا د یاد سیمه په غرونو کې د بند لپاره نقشه هم جوړه شوه او دوی وای چې لږ زیات 300 پورې اکر زمکه پرې خړوبېږي. رحمدات خان د اقرب ډاګ وسیدونکو دي او هغه وای
دا ډېر موږ د خراب ډاګ لپاره ډېر یو خش زبردست کار دی او ډېر خدای غلې چې دا جوړ شي. موږ خراب ډاګ ته ډېرې پیدې رسیږي. موږ کوم لال میډیا کا په ویشي کویاره کې به مو ډېرې شي خپل برات آباد شي مالونو کار به خکېږي باندې بابا دي شي.
ملک نور رحمان خان وویل چې په یاد سیمه کې د اوبو مشکلات ډېر زیات دي او هغوی به په ګرمه کې لاندې سیمو ته د اوبو لپاره کډې کولې.
ټول دې پیدا چې دې موږ ته نو چې غرض نه اور تمام دې پیدا ورسي ځکه مرغیب کی ابوس کی غرضنا اور بوب کی ابوس کی معلوم ہے منگا ساتو اغب کی ابوس کی بیا دغین علاوہ چ دے د پٹی بت یوشی دا قوم به پیو آباد طرف تلال شکانم.
دا محمدو پزیا ترلل موکی ولس بی موسم سبزیانه کری خو چې وبنوی نو بیا هیڅ نکیږي. د حفیظ کورونو وسیدون کې جمیل ګل وای
نو چې کله کوم ځای کې وبی د ژوند هر سہولت تل موجوده میوی باغونه فصلونه دلته پسماینده علاقې دا یو قسم سبزی نشتا. زمونږ ټول د سبزی دارو مدار د خکته دواوی نسیمه نه دی دا چلته وبشته دی.
د بند جوړونې ادارې پوینه چې په روان کال کې به په بند کار شروع شي او ممکن نه ده یو کال پستری ولستا غټه شروع شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
پسواد کې د یورپی یونین په مالی مرسته د پاکستان حکومت او مقامی غیر دولتي ټولنې لخوا 500 هغو ځای خزو ته د کالو جوړولو او نورو هنرونو روزنه ورکول کیږي چې د ترګری یا نورو وجوهاتو لامل متاثر شوې دي. په دې لړ کې 500 نورو خزو ته چې روزنه ورته ورکړل شو په غوي کې د سندونو ویشلو یو دستور شو چې حالیا د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
په سواد سید شریف کې د کالو جوړولو روزنه اغستون کې یو میرمن وای اته کال وړاندې مې د سواد په جنگ کې خاون بې درګه شوی دی. پلار به غریب دی، دوه مې بچی دي، په نورو کورونو کې به مې مزدوري کوله ولی اوس مې هنر تر لاسه کړو.
کوئی سم نشو کولای او دلته کاری زده کو او خپل مهنت کو او دغه کو لکه نو خپل لکه د لاس ګټای نو بل چا بوج دی. زما پلار غریب دی، خاون د کور راغلم دا سلورم کار مې د پلار کړی دی. سلور کال مال پتیر کړل خو زتی رالم لکه دی وجبان لکه ما ته خدا ډیر ما کار از دکو او اخوان لکه دا شم دا وکم.
یو بل زنانه الماس وای چی پوڑکوالی کی واده شم بیا راته خاوند طلاق راکو او په کور کیناستم. ولې چا راته ووی چې دې ځای کې هنر خودی کیږي، هنر می زده کړو او هم په دغه کسب کې وړاندې تلل غواړم.
غریب والی په وجه باندې او د تعلیم په کمی په وجه باندې ما هیڅ هم نشو کولی، لیکن د شمع اوکیشنل سینټر د وجه نه ما درې میاشتې ټریننګ وکړو او ما بیوټیشن کورس وس دلته کې وکړو. زه دې معاشرې ته خول غواړم چې یو جنۍ څه نشي کولی. ولی زمونږ په پاکستان کې ولی یو جنۍ له یوې ښځې له دا اهمیت نه ورکړی کېږي چې هغه په پردي کورونو کې په هغې باندې ظلمونه کېږي او بیا د هغې پوره ژوند تباه کېږي. زه د دې تپوس هم کول غواړم او مخکې هم تلل غواړم.
هنر خودون کی نرگس وای چې د سواد یو شمیر خزه د بتو حالاتو څخه مخ دي. په دغه لړ کې د دولتي او غیر دولتي ټولنې د داسې خزو مرستې نورې هم جاری اوساتي.
دلته چې سمره په دې سواد کې د بیوسه زنانې دي او سمره کمزوري دي، غریبانان دي، ځینې کونډې شوي دي، ځینې طلاق شوي دي، نو د دې لپاره لکه دسي سنټرې چې دین اړې زیات اهمیت لري. ځکه چې زه خپل هم کونډه شوی یم او زما خپل باندې هم د قشان حالات په ما باندې راغلي دي، څنګه چې اوس په دې باندې راځي او حالات هم دسي دي چې ډېره ګراني ده. د دې جن زه غواړم چې په دې سواد کې د قشانې پروګرامونه او د قشانې ټریننګونه او د لپاره سنټرې کولاو شي او د دې خلکو سره مدد کیږي.
د سواد خزو ته هنري روزنه ورکولو پروژې ته مالی مرسته ورکوونکي حکومتي ادارې ٹیسٹ ڈک مشر نیاز علی شاہ پر دغه مقوی
پټول سواد کې دلته چې کم دی 2500 کسان اوس چې پغې کې میل اور فیمیل دوانه شامل دي، اغه له زمونږ د ټریننګ اوس روان دي او تقریبا 1500 کسان یو کسان میل او فیمیل چې کم دي دا فارغ شوی دي. نو څنګه چې تاسو پته ده تاسو علاقه د قدرتی آفات په شکل کې، د ترخګری په شکل کې دا ډیره زیات متاثر شوی ده. د ټولو نه ډیر زیات ضرورت تاسو په علاقه کې دی، کو بر سواد دی، کو غلا نه سواد دی.
د یادې شوی ټولنې مشر بیا زیاتوي چې سواد کې به ښځو ته هنر خودلو دغه روزنه تر دوو کالو پورې دوام لري او دوی به روزنه ترلاسه کوونکو ښځو ته روزګار ورکولو کې بیا هم مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لن خبرونه یو وار بیا له بشیر ګواخنا ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه پرون د روس او چین سره مسکو کې شوې غونډه وروسته په خپل خبر پاڼه کې ویلي راتلونکي دغه غونډه کې به افغانستان ته هم بلنه ورکړل شي. دا تر هغې وروسته ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د پارلمان غړو په دې غونډې نیوکې وکړي. ویل چې له دوی پرته داسې غونډې کول د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ده. پاکستان د 340 میگاواټه بجلی پیدا کوونکی چشمه درې نیوکلیر پلانټ پرانیست وکړه. نن وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په میاوالی کې د دې پلانټ د پرانیستې په موقعه وویل چې د سره بعد بجلی د نشوالي ستونزه تر ډیره حده کمه شي. د پاکستاني پوځ د دریم بریګیډ مشر بریګیډیر ملک عامر محمد خان پرون کورمه کې قومي مشرانو سره په خبرو کې ویل چې درنه وسله به لټولو راټولوي. د هغه په خبره کې څوک په خپله خوښه حکومت ته وسله نه سپاري نو پر ضد به سخته کاروایی کیږي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي هغه رپورټونه له نږدې څاري چې طالبانو سره د ایران او روس اړیکو په اړه ورکړل شوی دي. حنیف اتمر نن ازادي رادیو ته په یو مرکه کې ویلي چې یادو ملکونو سره دا مسله راپورته کړې ده او هغوی ته یې ویلي چې د وسوالو ډلو پر ځای باید د حکومتونو سره په رابطه کې وسي. امریکا وایي په شام کې یغنو ته له یوه ځایه بل ځای ته وړونکي راکټ لانچرو ورکولو څه پلان نه لري. روس شکایت کړی و چې که دغسې وشي نو کیدای شي وژونکي وسلې د جهادیانو لاسته ورشي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویند مارک ټونر پرون وویل چې دغه وسلې شامي یغنو ته نه ورکول کیږي. او د شام د بشر حقونو د څارنې ادارې پرون خبر ورکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو مهم قومندان ابو جندل الکویتی ښایي د شام په شمالي برخه کې د یو ستراتیژیک ډیم په سر د نښتې په مهال وژل شوی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږه امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زمالی هم میر ساده بشیر کو خو ټکنیکی همکاري ساک اميري درنه پيوزه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیبر ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.